السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د لری کرایشوی ولسمشر اشرف غنی په ارتباط تازه څرګندونه کړې.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې، پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
کندوزیان د درملو نشتوالي شکایت کوي.
کتاب
پلورون کی چوائی
عام مطالعی کتاب کمنگ دتوائی نو دورا جی منگ دوائی ادری دانی خرسو نو آغا حتا آغا مسارف امن پورا کئی
دوونیس پروگرامونه په دویم نیمای کې لرو ژوند په شیبو کې او د ازادي رادیو یونیسف ګډ پروگرام
کوکولا او پیپسی د نور شاین ډیر زیات مزرات بخي زیات دي خصوصا د وړو د پاره د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي.
تر هر څه مخکې اسد الله الدین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو څنګه رامنځته کوي. پاکستان کې د تحریک لبای ګوند مظاهرو د پاتې سوالو هوکړه وکړه او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. بشپړ خبرونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د خزو لپاره یو څانګه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټولنې اصلاح د خزو له ګډون پرته امکان نه لري.
په یو اداره باندې کار کوو چې هغه به د خزو لپاره وي، ځکه د ټولنې اصلاح یوازې د سړی اصلاح نه ده، بلکې د زنانه اصلاح او د خزو اصلاح ډېر د دواړو اړینه ده.
د طالبانو حکومت په کابل کې د خزو چارو په خوانی وزارت د امر بالمعروف په نوم ونوموه. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې طالبان په یو ډول غواړي بیرته د تیر په څیر یو حکومت رامنځته کړي چې د خزو ونډه پکې نه وه. اوس هم چې طالبانو کومه سرپرسته کابینه اعلان کړې، کومه ښځه پکې نشته، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د خزو چارو وزارت لغوه کړی نه دی او غواړي چې په یو نوي چوکاټ کې ورته زمینه سازي وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه پر خپل ځای ده. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستيال محمد یونس مومند نن ازادي رادیو ته ویل چې دا افغان سوداګر نشي کولای دا مهال ډېرې پیسې له بانکونو واخلي او هیواد ته د وارداتو کچه هم له همدې کبله ټیټه شوې ده. خاقل مومند وای سوداګر کولای شي په اونۍ کې یوازې 40000 افغانۍ یا $200 د بانک څخه واخلي چې له همدې عمله نشي کولای چې له هیواد بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي افغانستان ته وارد کړي. د خاقل مومند په خبره د دې ستونزې د حل په خاطر د افغانستان بانک خپل ژمنه نه ده عملي کړې. د افغانستان بانک مسولانو یو اونۍ مخکې ازادي رادیو ته ویل چې دوی سوداګرو ته اسانتیاوي برابروي او له بهره د وارددونکو خوراکي توکو پیسې ورته لیږدوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د څلوېخ ټنه زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لوی نه خبرلې ده. وانګ یی نن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د زلغوزو دا کارګو د چین پودونګ هوایي ډګر ته ورسېدل ده. وانګ یی ویلي د دې کارګټه دواړو هیوادونو ته رسیدي او عاید د افغان بزګرانو جیبونه تزي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامیر الوتکه کې دا زلغوزي چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې د دوه کال وړاندې خصوصي سکتورونو د برخه کې د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت تړون هم لاسلیک کړ. د تحریک لبایک پاکستان منشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند د لس ورځنی لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاریخوالي هم اوختي برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رزوی د خوشی کول غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او مذهبي مشر مفتی منیب الرحمن چې په دغه خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقه په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن خان وویل چې د دې موافقې مثبت نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ولسته روښانه شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه یې د استرالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په وړاندې دریو لوبو کې بریا خپل کړې ده. سریلانکا بیا له دریو لوبو یوازې یوه د بنگلاديش په وړاندې ګټلې. د دوی لوبه د ماښام په شپږ نیمو پیلېږي. د افغانستان ټیم چې پرونی نامیبیا ته ماته ورکړې او تر هغې مخکې سکاټلند مات کړی و، د نومبر په درېیمه یعنې همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي. هند بیا تر دې دمه خپلې دواړه لومړۍ لوبې په پاکستان او نیوزیلند بایللې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې به هم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې و چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټولګډونه حکومت ته سپاري. خو انټونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو مخکې افغانستان ووت. د امریکا دا لوړ پوړی ډیپلومات د افغان حکومت له سقوط سره له دې هېواد د خپلو عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د اگست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوریت نظام سقوط وکړ. خو ښکاری چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړې قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واقعي طالبان ته لګداوه خو له اوسني شکل په یو بل باندې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیکت پلان د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. خغلی بلینکن له سی بی ایس ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل خغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه ورسره جنګیږي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټولګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ماته په ټلیفون وویل دی چمتو دی خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت. له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسې بوخت وم.
خو د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واک پرې خودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلی وو د وینې تویدنې او د ویجاړۍ د مخنیوي په موخه یې ارګ پرېښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په یو لس ورځو کې به دا هر څه پیښ شي. خو انټونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د امریکایي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بلکې په دې هېواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نسل مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي. هغه څه چې دی د خپل هیواد په ګټه بولي. خو په افغانستان کې د امریکا اهداف څه وو او آیا ترلاسه شوي؟ شنون کې عبدالباری آرس.
د امریکا عمده اهداف دراتک دا و چې القاعده په افغانستان کې لمنځه یوسي، د مخدرات توکو په وړاندې باندې مؤثره مبارزه وکړي او یو د دیموکراسي پر بنسټ یو ښه حکومت ولري په افغانستان کې رامنځته کړي چې دا یو هم تر سر نسو.
لدی وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د خپل اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي. خو ځنیو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او افغانستان په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بلل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولګدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو ته لار خلاصه شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه د ښاغلي غنی تک دا پلان خراب کړ. محمد اشرف غنی بیا د دینی واک او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندوز ګڼ خلک شکایت کوي چې په دولتي روغتونو کې ښه خدمات نه وړاندې کیږي. د خلکو د خبرو لمخې چې د دې ولایت په ټولو لسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل او مسلکي کسان نه لري. دوی وایي په ډیرو حالاتو کې عاجل ناروغان لکه د میندوارو میرمنو ژوند له ګواښ سره مخ وي. دوی له طالبانو غواړي چې د روغتیایي ستونزو د هواري په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل. خو لکه رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده. د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی څلوېښت کلن اسدالله علي خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشتوالی د بیوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
موږ څنګه شپخانه ده واقعیت درته چې بعض وخت موږ خپله ځو زیاتره وخت پرزه راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي. سمه خو دوا کمبوتیا ده، دوا هیڅ نشته په کلینیکو کې، شته خو به کار نه کوي. هغه دواګانې یو پاکټ نیم پاکټ ورکې، هغه اسمانه باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي، انسان ته تداوي مغلته اوسي.
15 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت د شهردرې ولسوالۍ د قاریخانې د کلي اوسیدونکی دی. د نوموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشتوالي تر څنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کیږي او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو له امله څوک مراجعه نشي کولای.
امیال ما یک پا مایده داریم، نمی 420 هر چی کردیم پایش ماچی نشد. دکتر ایساتورم
زه یو ناروغ لرم چې پښای ماته سوي ده، حافظوي روغتون ته می انتقال کړ. هلته کابو لاس بجی بستر وو خو امکانات او درمل نه وو. په خوا کې به ښه خدمتونه وړاندې کېدل، نو ارسوم چې ناروغ می شخصي روغتون ته انتقال کړ او دلته په 15 ورځو کې اراده خشل زرافغانی وخت ته ل اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو وسیدونکو خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربېره بل لوی ستونزه د مسلکي ډاکټرانو او روغتیا پالانو نشټواله یادوي.
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري، په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زیریږي خو دی معاش کم ورکوي، بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې تلف کیږي. د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته، بل 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته. مابین
د کندوز ولایت د عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمي بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزاتو او درملو نشتوالی ده ردوي.
ما در سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه وړاندې کوي. زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیا پلان هر ورځ خپل دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دي.
د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه شپږ دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکټران قابلي او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي تر څو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس به ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې چې ګڼې چاپخونې د کتابونو هلته فعالې وي، اوس وایي چې کاروبار یې سخت زیانونو سره مخ دی او خلک کتابونه نه اخلي. دوی وایي د دغه کار اصلي عامل وروستي تحولات او اقتصادي ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې په کې له پېښور وروسته د کتابونو د خپرولو یو شمېر ټولنې رامخته شوې وي او په سلګونو عنوانو کتابونه یې خپاره کړي ول. خو په تیر یو نیم کال کې چې د کورونا د وبا له امله پوهنتونونه رخصت شوي ول، د کتاب په بازار یې سخت منفي اغېز کړی و، خو د کتابونو د چاپ لړۍ نه وه درېدلې. خو اوس چې تازه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي، د کتاب خپرولو لړۍ په ټپه درېدلې او کتاب پلورونکي د کتاب له بازاره شکایت کوي. په جلال آباد کې ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې فعالیت کوي، تر دا مهاله یې تر 600 عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنې یو تن مسؤول زاید الله د کتاب په بازار راته وایي:
کومه وبا چې منځ ته راغله او د سره پنتون رخصت شو نو د سره دمو کاروبار یو سناسه سچې نیم په نیمه ودرېده خو د روسي وګ چې د روسي ته حوالات راغله او نظام بدل شو د سره د ممرونو معاشات ودرېده هغه ماسلین چې مخکې ام وظیفه کوله او ترڅنګ پنتون نمویل هغه بشارګان پنتون نه پریخسته نو سناسه د روسي ته حوالات او ډیری افغانان په پرواري ناروغي مخته کړو بیچارهګان د کتاب نم ډیر وړاندې شول درې کتابه خلی نو و چې موږ غوښته مطالعه نشو کوله لکه څنګه چې مخکې کوله په دې دوه دوه نیمو کالو کې بیا په روسي وو کې کتابونو چاپ لاړې خو مکمل ولاړه ده
مومن کتاب پرندوی ټولنه چې د تیرو اوګدو کلونو راهیسې کتابونه خبروي او پر ننګرهار سربیره یو شمیر نور ولایتونو کې کتاب پلورونکو تخبل خبره کړي کتابونه لیکي د دغه خبرندوی ټولنې مسول نجیب مومن وایي جمهوری نظام کې به دوی هر میاشت تر 15 انوان پورې کتابونه خبرول خو له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې چې نظام بدل شوی یو کتاب هم نه دی خپور کړی
د چاپ بازار خو فلحال اوس قدرتوی په ټپه ولاړ دی زمونږ د چاپچاري چې د مومن خپل ټولنې د دوه میاشتې کې مونږ تر اوسه پورې یو کتاب نه چاپ کړی په تیر جمهوری حکومت کې به مونږ هر میاش لس نه تر 15 کتابونه پورې چې ډیر به کم مونږ چاپ نو مونږ به د میاشتې 15 کتابونه حتمن چاپ کولو کتاب بازار هم فلحال ولاړ دی ځکه چې دولتي پانتونونه رخصت دي شخصي پانتونونه چې کم اخلاص دي هغه کې بس بعضي محصلونو وس کیږي بعضي نه کیږي د اقتصادي د ستونزو په وجه باندې محصل بیچاره کتاب نشي اغسته او اوس عمومي بس عامې مطالعې کتاب کمنګ درته وای نو د ورځې مونږ دوه یا درې دانې خرڅو نو هغه حتی اغه مسارف هم نه پوره کوي
یوازې ننګرهار نه چې په پیښور کې هم د کتاب بازار کم رنګې شوې دي د منګل کتاب کور مسول پروفیسر اسیر منګل چې د تیرو سلورو کلونو رئیس کتابونه خبروي او تر دا مهاله په لزګونو عنوانه بیلابیل کتابونه خبره کړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
جلال آباد دے کا کابل دے کا پیخور دے کا کوٹا دا 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 سے یو بل سر تھڑلی دی چی یو سیما کے سبد حال وین ببل داغے اثر پریوزی پیخور کے خواسم دا پختو کتاب سکنا خلی خوبیا ہم نن سبا کتابون هم څوک نه چاپ کوي په پیښور کې هغه کتاب خلک اخلي چې هغه د شاعري وي چې لږ مقبولیت لري او یا هغه کتاب چې هغه د نصابي شپاړسم کې وي یا بي اس کې وي
سره له دې چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو رئیس د ادبي او ذوقي کتابونو خرڅلاو کمرنګې شوی وو خو خبرندوی ټولونو به د پوهنتونونو او انسټیټیوټونو لپاره د ټاکل شوي نصاب کتابونه خپرول چې د کتاب بازارې تر یو حده ګرم ساتلی وو خو اوس چې پوهنتونونه تړل شوي او له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي د کتاب خپرندوی ټولونو د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړې دي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو ته غواګیاس دولش پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو نن د سکاتلند په ګلاسګو کې د اقليمي بدلون د وضعیت د کنټرول په تړاو د دوه نوې په مخه کانفرنس په لیګي د کانفرنس ته بد نړي د نورو مشرانو ترڅنګ د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم خبري وکړي دا چې جانسن په ځانګړي ډول کوم موضوعاتو باندې تمرکز ولري په دې اړه مجيب الرحمن حبيب زي ريپورت جوړ کړی
د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسون به نن په سکاتلند کې د اقليمي تغییر په کانفرنس یا کوپ شپږ کې د ځمکه د ګرمایښت په اړه او لامل یې انسانانو ته د شته ګواښ په تړاو خبرې وکړي جانسون چې د سکاتلند په ګلاسکو کې د دغه دوه اونیز کانفرنس کوربه هم دی د نړۍ له هیوادونو به وغواړي چې له خپلو پخوانیو کړو هوکړو لا زیات نوي اقدامات ترسره کړي څو د ځمکه د ګرمایښت درجه د سانتیګراد په کچه 1.5 وساتل شي په دې تړاو په هغه اعلامیه کې چې د بوریس لا دفتر څخه خبره شوه راغلی چې بشریت له ډېرې مودې راهیسې د اقلیمي بدلون له امله په ګواښ کې دی د ویلي موږ د اقلیمي بدلون په اړه کمرنګ عمل کړی او اوس باید همدا مهال اړین اقدامات ترسره کړو په دغه کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي وضعیت د کنټرول د برخې مشر پاتریشا اسپینوزا هم ویلي چې د نړۍ د هیوادونو مشران له دوه انتخابونو سره مخ دي. هغې زیاته کړې، یا به د غازاتو په لوړه کچه د انتشار کموالي ته پام کوو او د بشري ټولنې سره به مرسته کوو، او یا به ومنو چې بشریت په دغه برخه کې له تیارې سره مخ دی. پاتریشا ویلي، موږ به دلته په ګلاسکو کانفرنس کې چې د اقلیمي بدلون په اړه دی لازم پرمختګ ولرو او دا کانفرنس به بریالی کړو. د شنبه او یکشنبه په ورځو هم د ایتالیا په روم ښار کې د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو یا جیشل سرمشریزه جوړه شوه. په دغه غونډه کې هم اساسي موضوع پر اقلیمي بدلون بحث کول وو. د جیشل د سرمشریزه په پای ته رسیدو سره اوس معلومیږي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په تړاو د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو مشران کومې مشخصې پریکړې ته نه دي رسیدلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ خبرګونونه پاره ولیدي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي خورا سخت ده چې اصغر افغان استعفا ورکړي. اصغر په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې د کپتان په توګه د نړۍ په کچه د ډیرو بریاو ریکارډونه لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نور ځوانانو ته لار هوار شي. په دې اړه مې یو مفصل راپور جوړ کړی دی چې پکې د اصغر د استعفا په ارتباط باندې خبرګونونه او اصغر سره د نګدی پاتې کسانو خبرې هم زې شوې دي.
لاست گیم فور دیر فورمر کاپټن اصغر افغان.
د ابو زبی د کرکټ سټډیوم کې ګلبودین نائب خپل هم ټیمه او پخوانی کپتان په وګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شیبه وي ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغونی غږی لمینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیاتو مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنت مزه کړه خبر مې چاته نه کوله باندې مي وختل چا دمه کړي وای دا خبر مې ځان سره ساتلې نو ډیر زیات مینوال خفه هم دي او استاول په دغه وخت د مزر دي دا پریکړه وکړه وکړه کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې اینده ځوانانو ته موقع ملا وسی زمينه ورته برابر شي نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنت کومو بازي ځوانانو ته په ورلد کپ کې هم موقع ملا وسی لوبو کې او دغه دی ورلد کپ پرشر وګوري زه کم دا زمونږ آینده ده.
له نیمي بیا سره پر روان نړیوال شلاوریز جام کې لوبه چې افغانستان په 28 منډو وګټله د اصغر لپاره ورسته لوبه وا او وتوانید په دروښتو بالونو د یويش پګیزي او دریو سلوریزو په مټ یو دیرش چټکه منډي جوړی کړی. اصغر چې عمر یې نګدي څلور دیرشو تر رسیدي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوریز جام ولوبه او د یورزنی لوبه په پیل کال د مخه یعنی 2009 هم کې کړی وو. که څه هم د 100 کال تر دې لوبه مخ کې په ټیم کې وو او لوبه کوله. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصری وکړي او له هغه د لاسترالونو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلی خورا سخت ورته تمام شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو غنو ځوانو لوبغاړو ته یو لار خودو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایل او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خبره کړې او د کرکټ یوې مشهوره پاڼې کرکینفو هم چې نګدي 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای په امانۍ عکس د خپل پاڼې په سر لګولې. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې د ډیر تر انتقاد لاندې او چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د زینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړي ده. هغه په خپل روستي خبری کانفرنس کې بیا وویل چې تلې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړي ځکه د په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه کار کله لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یو په ټول کپه غند نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه دا کوشش کړی د بارم خلوبي کو میچ ګټو دې په مخه موسکار اورو.
اصغر افغان په ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1400 منډې د په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمیرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند وو، او یقینا چې په خپل وخت سره د خلو غاړه هم وو، او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی، په خپل لوبډل مشري کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ستاسو له پیغامونو
زایات خان مې خیال د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټول افغانانو ته، په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکم مخابراتي شبکه او پایښتون لري چې لامل ډیری خلک لګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپل خپلوانو سره تماس ونیسي، نو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي، هلته په ډیری کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بخوبېخي به برخي وي. هیڅ یو دولت په دغه برخې کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. د آزادی رادیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو، او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په بوز رنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو تغوغي است د ولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په همدې چپو واوري او که انټرنیټ ته لاسرسي لري د نړۍ ګوډ ګوډ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم خبريږي او هم ثبت شوی خبرونه او خبرونه لوستل او کتل شي. تر لاندې د مې ورسته به بیا هم ستاسو خدمت کې اوسو.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید غوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. ازادی رادیو ته غوږی است. په دویم نیمای کې به د ازادی رادیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو کړو. ژوند په شیبو کې او د ازادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره خو اوس چې په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه به له اسدالله لودین وورو.